سلام پسر کې د مهم خبرونو ساتونکی د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي دغه سازمان له افغانستان سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې دا درک کړي که چیرې افغانستان یوازې پرېږدي یو ځل بیا به د تروریزم په ځالې بدل شي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست دویم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش لړۍ به احتمالا نن ماښام تر 3 بجو پورې بشپړه شي. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي دغه سازمان له افغانستان سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. ښاغلي راسموسن دا خبره نن په ویلز کې د ناتو مشرانو غونډې تر پیلېدو د مخه خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړه. هغه ویلي چې د روان کال په پای کې په افغانستان کې د ایساف ماموریت تر بشپړېدو وروسته به دا کار وکړي. ښاغلي راسموسن د ازادي راډیو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره به افغانستان ته څومره وخت ورکړي وویل هیله لري دا تړون ژر لاسلیک شي تر څو ناټو وکولی شي ژر تر ژره په افغانستان کې خپل روزنیز ماموریت پیل کړي. دی وایي زه هیله لرم چې د امنیتي اړتیاو ترتیبات پر خپل ټاکلي وخت لاسلیک شي تر څو موږ وکولی شو د 2015 میلادي کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نه په افغانستان کې خپل قاطع حمایوي او روزنیز ماموریت پیل کړو. ټاکل شوی د ولس په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې دا درک کړي که چیرې افغانستان یوازې پرېږدي یو ځل بیا به د تروریزم په ځالې بدل شي. د دې وزارت لومړي مرستیال عنایت الله نظري د پنجشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د ویلز په غونډه کې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ راجلب کړي. په عین حال کې یو شمېر څېړونکي ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته به افغانستان د تروریستانو په ولکه کې راشي. د برېټانیا په ویلز کې د ناټو د سرمشریزې غونډې په پیلېدو سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیواله ټولنه نه غواړي چې یو ځلې بیا افغانستان د تروریستانو په امن ځایونه بدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست دویم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش لړۍ به احتمالا نن ماښام تر 3 بجو پورې بشپړه شي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور خبریالانو ته وویل تر اوسه د رایو ورکونې څه باندې 90% صندوقونه تفتیش شوي دي. ښاغلي نور وویل د رایو له ټولو محلونو یوازې 115 محلونه پاتې دي چې احتمالا د نن ماښام تر 3 بجو پورې به تفتیش شي. نوموړي زیاته کړه چې د جمهوری ریاست دویم پړاو انتخاباتو وروستۍ نتیجه به پراتلونکو نږدې ورځو کې اعلان شي خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. او د ولسي جرګې یو غړي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر ته د خلکو یو اعتراض لیک استولی او پر افغانستان یې د پاکستان د پوځي حملو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې. بکتاش سیاوش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په اعتراض لیک کې د هیواد له 2000 څخه زیاترو وګړو لاسلیک کړی او د ملګرو ملتونو څخه غوښتي څو په پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په چارو کې له پوځي لاسوهنې لاس واخلي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ژمنه کړې چې د افغانستان د دغو خلکو دغه غوښتنه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. بهرني خبرونه به لږ ځنډ وروسته فریبا ظاهر ووایي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن ویلي چې روسیا پر اوکراین برید کوي. نوموړي دا خبره د ناتو سرمشریزې تر پیل د مخه خبریالانو ته کړې ده او وایي دغه هیواد د ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا د اوربان پلان د وړاندې سره سره د اوکراین د ختیځ بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. راسموسن وایي د اوکراین په اړه هغه څه مطرح نه دي چې روسیا یې وایي، بلکې هغه مهم دي چې دغه هیواد یې کوي. راسموسن ویل چې د ناتو سرمشریزې کې به مشران پر هغو اقداماتو خبرې وکړي چې څنګه کولی شي د داسې بحران مخونیسی چې د دې سازمان غړي هیوادونه ګواښي. د وای د ناتو مشران به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وګوري، یو غټ اعلامیه به ورکړي او هم به پر داسې جدي اقداماتو غور وکړي چې له مخې به د اوکراین سره د ناتو همکاري ډیره کړي. ښاغلی راسموسن دغه راز د عراق په اړه هم ویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یاغیانو په وړاندې د مقابلې په برخه کې به د عراق د حکومت لخوا د مرستې پر وړاندیز غور وکړي.
I'm sure that if the Iraqi government were to forward a request
they were is da dayam ka da Iraq hukumat da NATO da mrast la para ghoshtana wakri haga ba da NATO mutahidin la khwa pa jidi dawal o arz walse ta ka sabe da gonda 2 urzi da wam wakri. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وای په اوکرين کې د روسي سرتیرو حضور د منلو نه دی او غواښه وکړ چې روسیا دغه چلند بدل نکړي نو لوټیس به په وړاندې نور بندیزونه ولکوي. کیمرون په ویلز کې د ناتو تر سرمشي زده مخه بي بي سي ټلویزیون ته ویلي چې د ناتو متحدین به شاید د اوکرين د مسلې په اړه د روسیې پر ضد یو والی وشي. لوټیس حکومتونه د روسیې هغه انکار نه مني چې وای اوکرين ته د بلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره سرتیری او وسلې نه دی لېږلي. کیمرون وای موږ باید واضح ووایو چې د اوکرين په خاوره کې د روسیې سرتیرو حضور نسومنلای. بلخو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وایي حکومت باید د اوکرين په ختیځ کې د مسکو د يرغلګرو اقداماتو په خطر روسیې ته مېسترال جنگي بيړۍ ورنکړي. د اولان دفتر پرون په ویلامه کې ویل د دغو جنگي بيړیو د سپارلو لپاره شرایط برابر نه دي. له روسیې سره د فرانسې پر دې لنجبني معاملې د فرانسې ګڼو لویدیځو متحدانو انتقادونه کړي دي. له بلخوا د روسیې د مرستیال دفاع وزیر ایوري بوریسوف له قوله ویل سوي چې د فرانسې پریکړه د خپګان وړ ده خو تراژیدي نه بولي. ټاکل شوی و چې روسیې ته لومړنۍ جنگی بیړی په اکتوبر میاشت کې ورکړل سي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری اعلان کړی چې په هند او ګاونډیو هیوادونو کې باید د افراطي ډلو لپاره نوې څانګې جوړې کړي. د سایت په نوم یوې څارونکې ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي الزواهری په ویډیو کلپ کې چې پر جهادي ویبپاڼه خبر کړی وایي دغه نوې اداره به د جهاد بیرغونه د هند په ټوله نیمه قاره کې پورته کړي. القاعده شبکه تر ډیره په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. تر اوسه داسې نشي نه لیدل کېږي چې په هند کې د القاعده موجودیت وشي. په دغه وخت کې ډیری برخه هندوان او د مسلمانانو یو لوی اقلیت اوسېږي. د هند تلویزیون وایي لشته لږه درې هندي ایالتونه ډېر شمېر مسلمانان وګړي لري او د الزواهری د دغه ویډیوي پیغام وروسته هلته اضطراري حالت اعلان شوی دی. او په ایران کې د بشري حقوقو مذهبي ازادیو او د اقلیتونو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو درې تنه متخصصینو د ایران پر حکومت ټینګار کړی چې د بهایی هدیرې د ورنولو چارې ودروي. دا په ایران کې د یو مذهبي اقلیت هدیره ده چې د فارس ولایت په شیراز سیمه کې موقعیت لري. راپورونه وایي داسې نښې ښکاره شوي چې د ایران سپای پاسداران پر دغې هدیرې یو فرهنګي او سپورتي مرکز جوړوي. ویل کېږي د لوران د ځینې هغه قبرونه چې په اپریل کې خلاص شوی و مړی نور نږدې سیمو ته انتقال شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکو په اعلامیه کې ویلي چې دا ډول کار د منلو وړ نه دی او د مذهبي ازادیو له اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. د خبرونو پای
د ازادۍ په چپو کې در امواج آزادی
عزتمند دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړي د بحث موضوع د پاولس کې د ناتو مشر زغونډه او د افغانستان په انتخاباتو پر اړوند مسائل. محترم ملمنه د افغان نشراتي مرکز رئیس خاغله حاجی صاحب سید داوود د حقوقي او سیاسي مسلو کارپوه خاغله امین الله شارق او په نړیوالو مسلو کې د نظر خاوند او په کویټ کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ خاغله فدا محمد نظری. شارق صاحب مهرباني وکړئ تاسو ته په د خبرونه په لومړۍ برخه کې وخت پاتې نه شو. زه له دوستانو پوښتنه وکړم چې پوښتنه دې یاداش کړي په هغه ته باندې خبرې وکړي او د حاجی صاحب د خبرو په ادامه کې چې دغه یو اوریدونکو پوښتنه کړو سره صاحب چې د افغانستان د دالیز مسله یاد کړو چې وبو ته د لار دا مسله به حل شي کنه او زه نور مسایل مهرباني وکړئ صاحب.
زه فکر کوم چې دوستانو اکثره خپل تفسیری درلودلی خو په هر حال باندې ډیر به خوشی وي چې د نننې کانفرنس لپاره زمونږ د افغانستان د لورینا د افغانستان منتخب رئیس جمهور د ټاکنو د پایلو د اعلان وروسته موږ باید پایلې اعلان کړې وي او د تکتلې وي. دغه سه یو ناوړه پیخه چې هغه یو لوړ رتبه هيئت سره یو لوړ رتبه یو کس سره زی او د افغانستان بیرغ انتقالي او بل اخر د افغانستان بیرغ په پزمکه باندې پر اپریوزي او د التا سیاسي پناهندګي کې ز فکر کوم دا د افغانستان او د افغانستان د اعتبار لپاره به په نړیواله سطح باندې د یو نظامی شخص خوانه یو غټه ضربه وو چې دغه ضربه باید مونږ نه ویلیدلې. متاسفانه چې په افغانستان کې یو تعداد کړۍ موجود دي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ملي شتمنۍ ته او د افغانستان خاورې او خلکو ته ډیر وفادار نه دي، ځکه په مختلفو بهانو او په مختلفو شکلو اشکالو باندې دغه پروسې ته د ځنډ او د خنډ ټکي په کرامه بین تشول بل مهمه خبر داده چې د افغانستان ارتباط د بهر سره تاسو معلومه چې افغانستان په خو یو وچه کې محصور دی او د پاکستان د لارې کولې شي چې هغه بهر ته لارې ولري او په نړیوالو معیارونو باندې هغه هیوادونه چې په وچه کې مهات یو په وچه سره سرحد لري هغه کولې شي چې د همسایه هیوادونو د لارې بهر ته لارې ولري او بل اخر متاسفانه زمونږ همسایه ایا وادونو په خاص ډول باندې شرقي او غربي همسایه هميشه کوشش کړی دی چې په ټول د تاریخ کې دلته یو ضعیف افغانستان موجود وي، یو ضعیف نظام موجود وي، یو ضعیف لیډرشپ موجود وي، ترڅو ونه شي کولای چې هغه خپل حقوقي قانوني او غوښتنې په اصطلاح باندې تر سره کړي او د دوی سره د لکه د نورو هیوادونو غوندې په معادلاتو کې په مساوي ډول باندې به برخه واخلي او مساوي ګټې سر راپورته کی. همیشه دوی کوشش کړی دی چې دلته یو ضعیف نظام موسی او بلاخره موږ او تاسو څلور خلور را پدې خواته ګورو چې دغه جنگ جګړه هم ټوله زه فکر کوم چې د بابا په کمپاله باندې دغه په دې معنی باندې چې دلته یو ضعیف هیواد وسی او دوی د په دغه یو جزئی حالت کې موږ او تاسو ګورو اقتصادي برخې ته چې په دوی د امتیاو د تولید لپاره خ بازار به دوی چې دا زما د نظر یو ډیر عادی شه ده د دین ډیر غټي غټي موضوعات دوی په پام کې لري په نظر کې لري چې هغه باید مونږ ونښ کول چې هیڅ وخت کې ادعا وکړو مونږ همیشه حکومتونه چې دلته دی هغه په داسې ضعیف حالت کې دي چې هغه د ادعا په واسه باندې خپل شپې او ورځې صرف سبا کوي چې څنګه د خپل موده او خپل وخت او خپل زمان پوره کوم او په اکثره وختو خو کوشش ډیر زیات دا کړي دي زمونږ همسایه هیوادونو چې په خپل داخله د نظام کې په لوړو کړي کې داسې افراد او اشخاص زی په زی کې چې هغه د دوی د ګټو نه حمایت دلته وو کې دفاع دلته وو کې
شارق صاحب
امین صاحب السلام علیکم.
بله با اجازه طالب شارق صاحب من از فیسبوک یک نفر به نام منصور ناصر خود ژورنالیست است توجه مجال که امور میخوانم برشان او ایست میگه تا زمانی که تمامی مردم افغانستان عزم و اراده قوی نکنند و مسیرشان را انتخاب نکنند و با هم همکار و هم نظر نشان و به همین ترتیب کسانی که در حمایت استخبارات های خارجی است خود را رهایی نبخشند امنیت در این کشور ممکن نیست ولو اگر تمام ناتو در افغانستان حضور داشته باشد. یعنی من خودش را یک آدم ژورنالیست است به یک نظر آمده. ببینیم شارق صاحب شما چی فکر میکنید؟
ما پیشتر اشاره کردم که متاسفانه چه همسایه های ما و حتی کشورهای دیگه دنیا هم کوشش کردن که اینجا استخباراتش کار بکنه و افراد و اشخاص برای خود خریداری بکنن و در خدمت ازوا باشن که متاسفانه در جریان 40 سال جنگی که در افغانستان جریان داره به این هدف به اصطلاح رسیدن افراد و اشخاص هستند. ما شما میبینیم که در ساحات مختلف دولت ما شما وجود دارن. حتی رئیس جمهور افغانستان 2 سال قبل که در اولین بار که منتخب شد به ریاست جمهوری اعتراف کردن و به پارلمان اظهار کردن که در عالی رتبه مامورین وجود دارن، حتی 2 نفر تعدادشان گفتن، اما متاسفانه که تا به امروز مردم افغانستان چون به اسپیشان گم هستن و رئیس جمهور افغانستان هم یک روز به پارلمان گفت و دیگه پشتش به اصطلاح نشد که ای کی هستن و به ای باید افشا شوند. همین علت است وقتی که شما میبینید که یک مجرم عادی را شما جزا نمیتین و در او کشور جرایم به اصطلاح به حدش به بالا میرن و مثل که در افغانستان ما شما میبینیم به همین حد است. به یک جاسوس وقتی که و یک کسی که به ضد منافع ملی به کشورهای بیرونی به اصطلاح کار میکنن که در قوانین افغانستان به شکل بسیار صریح جزا هم برشان تعیین شدن و ماده اول قانون جرایم داخلی و خارجی اونجا توضیح داده شده که به اشخاص و افرادی که اسناد و مدارک به بیرون به اصطلاح میتن و به بیرون خدمت میکنن این در خیانت ملی حساب شدن و جزا هم برشان شان جزای اعدام پیش بینی شدن. متاسفانه که در طول تاریخ ما نتانستیم که یک نفر به این شکل ببینیم، به خصوص در این دوره که گفتم شکش حد و تعدادشان شمار است، اما در حدودی هستن که ما جلوگیری بکنیم که افراد و اشخاص دیگه به اصطلاح خریداری نشوند از طریق استخبارات بیرونی به اصطلاح. و دوستا که چیزی که گفتن بسیار دقیق گفتن، درست گفتن که تا این تصفیه نشوند ما فکر میکنیم که در افغانستان ما نتانیم نه به صلح و امنیت دائمی و ثبات دائمی دست پیدا بکنیم و نه به افغانستان به طرف رفاه اجتماعی اقتصادی و سیاسی به اصطلاح قدم برداریم. ضرورت عزیز که نظامی که در چند روز بعد امیدوار هستیم به شکل مسالمت آمیز از طریق انتخابات که در افغانستان صورت گرفت و جامعه جهانی او را به اصطلاح هم اصطلاح عام ما شما مثل که در خمیر موی میپالی به این رقم تفتیش صورت گرفته و با چیزای گستردهی که تقلبات بوده او هم بیرون نشدن و این را در روزای آخر ما شما میبینیم که کمیسیون نتیجه اعلان بکنن و افراد و اشخاص که به اصطلاح ادعا میشدن و ادعا کردن ای باید از مردم افغانستان و جامعه جهانی باید یک بار برن و به شجاعت باید معذرت بخواین که
تشکر جهانی
هم سرگردان ساختن، مردم افغانستان هم به اصطلاح سرگردان ساختن.
آقا بروست معلوم میگه بخنه غوړم دغه نفر په ارتباط باندې چې د وزارت دفاع نه کوم سړی دلته په لندن کې معنی پناه اخیسته ده، شاید په افغاني میډیا کې به دی باندې زیات بحثونه وشي. نظری صاحب ستاسو په نظر دا خو کوم سیاسي حرکت به شاید وی یا به نه وی نه پیغام ستاسو نظر غوړو چې په دې ارتباط پښتنو کوزه کده افغانستان مسله چې مطرح کیږي بیا یو جنجال سره راپورته کیږي چې د خلکو فکر او توجه بل خواته شي. کېده شو دغه سړی ورسته د کانفرنس ختمیدونه پناه اخیسته ده، کومه غټه مسله نه ده، یو سړی نه غوړي خو ولر شي وای ژوند په خطر کې دل او کاغذ ورکی پناهندگی ورته ورکی، مگر په دې شکل باندې مطرح کول چې مخکې دینه چې کانفرنس شروع شي، یعنی پرې کې ستاسو نظر څه ده چې دا
خوب نه داشتل
دا مسله ولې داسې شوی؟
په هر صورت دوه خبرې دي، چیرې دلته دا پروسه قصدي وي نو ممکن د کانفرنس د بدنامول د پاره او د افغانستان د مسلې د بدنامول د پاره سوي وي. زه چې د تیرو دوه لسیزو په جریان کې په لندن کې د ژوند تجربه لرم، زه داسې فکر کوم چې سړی ورخطا سوی دی او ډېر ژر یې د ورخطایي د دغه څه چې وروسته بیا څه ورپېښه نسي دا کار کړی دی. په هر صورت دا د میډیا کیسې به وي، میډیا زه شطره به دا وایي چې تر دغه کنفرانس وروسته چې حتما به دی چا پولیسو په زور الوتکې ته نه پورته کولی د به دا کار کړی وای، مګر په هر سرچپ تر څو چې دا سړی سم ونه پېژندل سي او تر څو چې مثلا دولت یا مربوطه مقامات په دې باره کې د وکړي چې د انتخاب د کم ضرورت او د کمې اړتیا پر اساس سوی دی او د چا د خوا معرفي سوی دی نو تر هغه مهاله نسي کېدی. لیکن د انګلستان حکومت دا نسي ردولی په دې خاطر چې دوی په خپله په 1951 کال کې پروتوکول کړی دی د چا ژوند چې په خطر کې وي، سړی حج اقل دا ادا کولی سي د جنیوا په کنفرانس کې. اوس که دا سړی فرض کې افغانستان ته را په اصطلاح را برګشت سي نو داسې معلومداره ده چې دا په افغانستان کې د مقاماتو یا بندي کېږي یا به نور وژل کېږي، خو تمه نه ممکن بندي سي او ډېر تاکیر سي. په دې خاطر د هغه بشر د حقوقو د غربي ستاندردونو او معیارونو له مخې څخه دته خو نو دی جواب نسي ورکولی. اما زه به یوه خبره تا ته وکړم چې دا سړی که په انګلستان کې ژوند وکړي که په اروپا کې په ټوله ژوند کې چې اروپا ته دی نه خبر چې دی به د څو کالو وي، په هر صورت دی به د سر لوړۍ سره هلته ژوند ونه کولی سي، ځکه هلته چې ټوله خلک تللي دي واقعا په خوا د ستونزو پرابلمو سره تللي دي او دا سړی هم کولای سوای چې دغه پاسپورټ او ویزا استعمال کړي وروسته بیا تللی وای، اما دا چې په دغه مرحله کې تللی دی دی به هیڅ کله په افغانستان کې یا هلته په لویدیځ کې سرلوړی ژوند ونه لرلی سي.
حاجي صاحب د قسمت دو ما زیاتر میم راه های حل و پیشنهاد تو گپا اگر د این مسئله بیرق بسیار اهمیت زیاد داره برای اینکه این تمثیل وحدت ملی و آزادی و گپا است، حداقل ما خودم د 40 سال گذشته تا در تمام فیلم هایی که ما دیدیم سینما یا در هر درامی که دیدیم در کل دراما بیرق مقدس بوده، از فیلم آمریکایی گرفته تا هندی، در اونجا یک بیرق که در زمین می میخواد بفته دیگهش خود منداده، دیگهش کشته میشه، دیگهش میورده، دیگهش کشته میشه، دیگهش میورداره. این میقصار ما دیدیم سه. این در افغانستان چرا ما نمیتونیم سه مقدس ترین چیز ما رو بعد از قرآن کریم است این رو نگاه کنیم، برزی و حرمت کنیم، این سرش کار نشده سه. ما جنرال صاحب یا آقای کنج آقای بارک ملامت کردن اون مشکل است. امی فکر کار نشده، نه در تلویزیونای افغانستان کار میشه غیر رقص مقص تگپاس سریال و آقای عطانور میخیزه سه میگه پتک میکنه، نمیگه که برادر ما بیرق ماستیم، به بیرق حرمت کنیم، خیر ما از خود تیر میشیم، تگپا نمیگن ره برای ما. نظر شما در مورد چی سه؟ چرا سر ازی کار نشده سر ایدولوژی ملی سه؟
نظر سه سوالت بسیار عمده و اساسی است. اتا مترک سوال باید در یک پروگرام دو ساعته سرش گپ زده شد چرا ایدئولوژی ملی در افغانستان رشد نکده و به پا ستاد نشده. منتها مرا به یاد صحبت های فقید شادروان جمال عبدالناصر آوردن سه. اونا در یک بیانیه خود گفته بودن که در قدم اول ما باید مبارزه امرای یهودیای داخلی کنیم و بعد از او امره اسرائیل تصفیه حساب کنیم. این مردم هم ایران ماندن، اونا گفتن تا که این مردم بسیج نشون، منافع ملی خود تعریف نکنن، قسم که شما مهربانی کردن مسئله بیرق و سرود ملی و همه مسائل هست که از کودکستان تا پوانتون تدریس میشه، اتا اطفال خرد برای برق خود احترام میکنه، چیزی که ما سر یک دگروال سه که ور بی 16 ور بی 15 و یارم خانده صحبت کنیم. متاسفانه در اینجا قسم که در میتول 13 سال ما دیدیم، یعنی پیش از یام در افغانستان بودم یا در مهاجرت بودم، زمان زهرشام برتان عرض میکنم که واقعا تعریف برق، تعریف سرود ملی، این مسائل بوده که در بین مردم حتی من ایتور یک مثال برتان میتونم. یک وقت من در هندوستان در زمان ظاهرشاه یک هندو را ملاقات کردم، پرسان کردمش از کجا هستی، گفت من از قندوز هستم. گفتم پلان چی است، پروگرام چی است، گفت من والا تصمیم دارم که برم بخیر قندوز. گفتم خیریت خواست؟ گفت من وقت خدمت زیر بیرق ما آمده خودم می رسانم اوجا که یک دفعه عسکری را تیر کنم باز میم. این هندوی افغانستان بود سه. دگال شرایطی را که جهان به خصوص آقای کرزی در 13 سال سر مردم افغانستان حکم فرما ساخته، متاسفانه علی روزه اخیر آقای کرزی است. ما چون در پروگرام های دمی 12 سال ما نظریات خود حضور شما و حضور هموطنان گرامی خود تقدیم کردیم. منتها میم در مسئله دیگه که سر بحث سر ناتو و از اینکه می مسئله از چی خبر بره و تقریبا یک موضوع تحلیلی را و سرعجی ارزیابی باید شوه. من عرضم ایست که همی جلسه که فعلا در ولس جریان داره و افغانستان هم در اجنده از مسئله هست، طبیعی گپ است که اینا ماموریت 13 ساله خود در افغانستان یا 12 ساله خود در ایج ارزیابی میکنن و بعد از 2014 وقتی که ماموریت از اینا از محاربوی به تعلیمی و تربیتی میره، این مسائلی است که برای زنا هم در قدم اول مهم است. اما چیزی که برای ما افغان زیاد مهم است و ایست که ما هم در میتول 12 سال باید دستاوردهای بین المللی را به خصوص ناتو و ایساف سرش صحبت کنیم که مثلا اینا آمدن بدون شک در ایجا یک تعداد ساختاره را در اردوی ملی، در پلیس، در امنیت، در معارف، در سیاست عامه مسئله راسازی، اما نواقص از این هم باید ما سرش گپ بزنیم. وقتی که مسئله فساد میشه طبیعی گپ است که دهی هر دو طرف شریک بده. و اگر من برتان عرض کنم که
آجی سب اگر در مسئله فساد اداری اگر داخل شدیم دیگه موضوع ما امروز سبا از بیرون نخواد شدیم. با اجازه شما اگر ما یک لحظه آقای حمید مهمند بازم در خط از ویلز کت ما هست کت از او یک صحبت بکنیم.
بله آجی سب بخناری رو قولو در خاقل مهمند. بله مهمند سب مقاقا گوری.
بله بله
مهمند سب چه و روستی انکشافات چنگ دی پرمخته گونم میروانیم.
بله الګوزه صاحب تقریبا څو شی به مخکې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو بحثونه پیل شول مطر ته پورې نه ده معلومه چې دوی په کومو ځانګړو برخو باندې بحث روان دی البته تر دې مخکې لکه څرنګه چې ما په خپل مخکني رپورټ کې وویل د ناتو په دې سرمشري ده د افغانستان په اړه په درو عمده مسایلو باندې بحث کېږي چې په هغه کې د ناتو روان ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او له ناتو سره د افغانستان اوږدمهاله اړیکې دي فلا بسم الله محمدي په مشرۍ افغان پلاوی په دغه سره سرمشري ځکه برخه اخیستې ده هغوی هم د ځینو ځانګړو وړاندیزونو او غوښتنو سره د سرمشري ته راغلي دي چې په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه باندې د افغان حکومت تقریبا د $6 میلیارډ کلنۍ مرستې غوښتنه ده چې په هغه باندې به هم بحث وشي که څه هم تر دې مخکې په شیکاګو په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو لخوا د افغانستان له امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره هر کال $4.1 میلیارډ ژمنه شوې ده د ناتو مشرانو وویل چې دوی به په دغه خپله ژمنه بېرته تازه کړي اما دا چې دغه نوې غوښتنه د افغان حکومت لخوا چې وړاندې کېږي دا منل کېږي او که نه په دې ارتباط باندې لا سوال در وخت نه مخکې دي خو ځینې خوشبینیان شته ځکه چې د دوی په وینا د ناتو ځواکونه به پس له دې په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې هېڅکله په دویم ځل باندې ښکېل نه شي بلکې دوی به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوی د حمایه او د دوی د روزنې او سمبالښت له لارې هلته هر ستونزه چې رامنځته کېږي د هغوی سره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي د دې غونډې په پای کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه کله چې بحثونه پای ته رسیږي ټاکل شوې ده چې د ناتو ځینې چارواکي اړوند چارواکي چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي دوی یوې خبري غونډې ته راڅرګند شي او د شوو بحثونو په ارتباط باندې ژورنالستانو ته معلومات ورکړي دا کولی شو چې موږ په هغه وخت کې خپل اورېدونکو ته د شوو بحثونو په ارتباط باندې تفصیلي معلومات ورکړو چې په کومو ځانګړو برخو بحث شوي دي کومه موافقه شوي دي او کوم نوې ژمنې دي چې د ناتو مشرانو د افغانستان په ارتباط باندې کړې دي
محترم حمید د مومند ډیر مننه ساسې د معلوماتو نه کور دی ودان ان شاء الله په راتلونکو خبرونه کې ولاته سره اتمن په تماس کې ډیر مننه کور دی ودان
بله خبرنگار ما بودم که ده اونجا
بله
بله خب به هر حال حاجی صاحب داوود د قسمت دوم نیم ساعت تقریبا داریم ما یک چند شنونده عزیز ما را می خواهیم بگیریم اگر شما خلاصه صحبت کنین فعلا
بله
تا تلفن وصل شود بفرمایید مرز
مایی بوده که مثلا باید نکات مثبت ماموریت ناتو نکات منفی شردو ارزیابی شوه و یک کاش که امیهت که میرفت اردو را تحلیل میکرد تجزیه میکرد که در وجه بر از اونا تشریح میکرد تنهایی کفایت نمیکنه که در شیکاگو اینا اعلان کردن که 225,000 عسکر است و ما 4.1 بیلیون دلار برش ضرورت داریم و ما 350,000 تعداد به 350,000 رسیده ما بر 6 بیلیون ضرورت داریم من فکر میکنم که متاسفانه مشکلات وجود داره ما خوشبینی است که جان انوزم افغانستان در محراق توجه خود قرار داده یعنی به هر صورت از این موقع باید در اینده افغانستان وقتی که رئیس جمهور نومه کابینه نومه باید استفاده درست
اما کی استفاده کنون مالیم اما کی درک نداره سیب اما کی درک نداره نوسیب اما کسایی که
بر ترتیب
بله
ما برتان چی امیر صاحب ما برتان عرض میکنم که امید است دمی هفته آینده بخیر این مسائل تا یک حد یک طرفه میشه زیاد ما بدبین نیستم چرا جهان پشت از این مسئله استاد است اما در پالوی ازی خبر خوشی که واقعا ما امروز شنیدیم و خبر خوش برد میدم
بله.
شما خبر دارن که طالب ها هم تحریک طالب ها نطاق طالب ها به ارتباط کانفرانس ویلز مصاحبه کردن امره یکی از رادیوهای بین المللی
بله.
اونا هم گفتن که ما رای تفاهم نظر و جنگ ترجیح میدیم دو مسئله را که اینا در وجه یاد کردن اونا گفتن که ما برای منافع بر حق جامعه جهانی به خصوص ناتو احترام قائل میشیم سومی مسئله را یاد کردن که ما به هیچ صورت نمیخوایم که از افغانستان به یک کشور همسایه به یک کشور دیگه جهان حمله صورت بگیره در پالوی ازی اینا گفتن اگر ما در آینده در دولت شامل میشیم یا دولت بر ما میرسه ما میخوایم که یک دولتی که در وجه تبعیض نباشه تعصب نباشه اینی مسائل است که بر صلح را هموار میسازه ای کاش که گروپ ما از این دریچه صلح در اینجای مسئله را مطرح میکرد مرا عرض ما ایست که 6 بیلیون دلار واقعا ما ضرورت داریم بدون شک تجهیزات ما ضرورت داریم بدون شک اما صلح شما خبر دارین امیل ازه اون دی پی آی خبرش شما هم نشر کردین دیروز برای ما رسید که 32 ولایت افغانستان جنگ جریان داره امروز شما خبر دارین در غزنی سر امنیت دولتی حمله شده. چرا مسئله صلح را ما در وجه که ناتو که کشورهای ایساق صحبت نمی کنیم؟ برای ما وقتی که طالبان حاضر هستند باید استفاده درست و مناسب شود.
بله درست و خبر
رو که شنونده را بگیریم که بله شنونده عزیز بفرمایید. بله
سلام و سلامات تاسو محترم مننو او ریدونکو ته مرانې کومه ده. ما دقیق د کابل د قرباغ نه ما یو پوښتنه هغه داسې مثال دغه نړیواله ټولنه یې په راس کې امریکا ولې نه مثال صادقانان راسته په هغه ځای کې نه کېږي د افغانستان مثال د خبرې اول یو شی د کوم لکه مثال هوایي ځواک که تېر په افغانستان کې یو جنګي حالت د هوایي ځواک بالکل مثال بېخي اشد ضرورت ده چې دغه دښمن ډېر ضربه ورکړي یعنی نی ورکی بعد مثلا نو خدای ته دعوت راسی هم نی ورکی یعنی دغه څه باندې ستیزان راځي نه کومه نه کوي دغه سره علاقه نه لري ولی او بل پښتنه مدغه مثال د پاکستان په کار سره نړیواله